د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبرې کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه او د پاکستانیو نړیوالو ورځپاڼو همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اوري.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو په منسوخولو امریکې د مایوسۍ څرګندونه کړې. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسی کلا سیمه کې د افغان نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. او برتانیا څلور کاله پس په ایران کې خپل سفارت بیا پرانیست. امریکې د هند او پاکستان ترمنځ نن د شروع کېدونکو مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگټن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا پیل کړي. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلي کې کېدي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا خبرې باید څه ګټه ونه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل نوموړی وایي زموږ کله هم له دې غونډې څه ډېرې تمې نه وي. د دې غونډې مقصد به دومره و چې خپل منځي ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه میکانیزم بیا راژوندی کړو چې له مخې یې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنوو چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو تمرکز یوازې په ترګری وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولې او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکار ډیو په خپل پاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان یو سل دوه ویشتمې او صوبایي اسمبلی حلقه یو سل اووه څلوېښتمې ټاکنې کلادم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په یو سل دوهویشتمه حلقې باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمولو نورو ځایونو کې په حکومتي ګوندو انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلادم ګرځولو درخواست جمع کړې وو. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د باړي تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمېره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته په خپلو ویناګانو کې ویل حکومت لره پکار دی چې د دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. له غونډې وروسته د خبر ایجنسۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې یو غړي شمس الدین اپریدي مشال ډوته ویل
تمام سیاسی ګوندونو سماجی عناصر راغونډ شوي دي چې لهذا دا یو د تعلیمي سلسلې د خاتمې یو کوشش دی، لهذا تعلیمي ادارې زیاتول پکور دي.
دوی له حکومت وغوښتل چې په سیمه کې د بدمنۍ له وجې د دوی ځینې تعلیمي ادارې ړنګېدلې او باید چې نورې ورته جوړې کړل شي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشال ډوته ویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری استول شوي او همداراز د تایید کړه چې د تیرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیری وژل شوي. د موسی کلا ولسوالو تیره ورځ مشال ډوته ویلي وو که چېرې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ونه لیږل شي نو دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هامود نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیسته اعلان کړه. فلپ هامود تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې ویل له 2011 کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا په سفارت یرغل وشو له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوي او په پام کې ده په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل شي. د په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړه توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنیو هلو ځلو شخړې وروسته د بالکان له لارې اروپا تر دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. که څه هم د بلوزت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای شوي وو، خو د زرګونو کډوالو د تګ په مخنیوي لړ کې یې ډېر څه ونه کړل. د دغو کډوالو ډېره برخه د شام او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو ده. مقدونیا د شروع په ورځو په خپله سرحدي سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړ او خپله جنوبي پوله یې د هغو کډوالو په ناغوښتونکو پر مخ وتړه چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي. ړومبی سربیا، وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګن په ویزه پکې سفر جواز لري. او د شمالي او جنوبي کوریا مرکچیانو نن ماسپښین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. سو هغه کړکېچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلور علي رتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پانمنجوم سیمه کې سره مذاکرات شروع کړل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه اخري نیټه سره خبرې وکړې چې پیانګ یانګ سیول ته ټاکلې. سو د پولې په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه کول نه غواړي چې هند دغو خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه په دې اند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ فاصلې ښایي نورې هم زیاتې شي.
هغه روغه د دې منډه راوسته چې څومره ورانه راوسته.
د خیبر جنسای سیاسي او قومي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې له مخې ښایي په یاده سیمه کې د هلکانو جنکو یو شمېر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کوڼم دی چې سکول د کلو نه کړو د شپې کوله کې نو دغه تعداد به کم زه پوره کیږي.
او د ممندو د ساپو تحصیل اوسیدونکي بیا د هغوی لپاره د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ تکیدونکو خبرو لپاره د هغه هیواد لخوا د مخکې نشرتونو کې خودل ورته د منلو وړ خبره نه ده. یاد وزارت وایي دغو خبرو لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج لخوا د ځینو شرطونو له راوړلو وروسته که دغه مذاکرات و هم شي خو ګټه به ورنه کړي. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتیا سلاکاران نن او سبا په نوي ډلي کې خبری وکی. تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتۍ د مشرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د ترهګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پاڼه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیر سشما سوراج نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده، کوم چې فلحال نه دی شروع شوی.
دا
وی چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروستو به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای ودرېږئ. بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دی چې زه به د ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګري کوي. خو که ماته په 23 اگست دا موقع ملو نه شوه نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونې ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري مشرانو سره وویني. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان او هند ترمنځ د قومي سلامتیا د مشرانو په کچه د خبرو نه کېدو په اړه د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د دې خبرې زیات احتمال لیدل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خراب شي. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر و؟
نو اوس چې دا خبرې ونه شولې نو اوس به څه کېږي؟
اوس چې بعد به هند دا تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې پروږي. افغانستان لپاره ډېر امپیکټ دی. افغانستان هم به هلته خپله کې جګړه نښتې ده. داسې کشمیر کې هم کسي جوړې کېږي، تلون ځینې کې هم جوړې شي او بیا به کله واپس راځي. ما خیر نه به بیا راتلیږي.
خټک صاحب، دې کې د فوجیانو څومره رول دی؟ د دواړو ملکونو ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړه خصوصا په پاکستان کې، د دې سره ولیا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي. دا خو ځان نه خلګو ته پټي او په ځایه خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تفصیل دی او ځاګړي او هغه د تفصیل په انډیا کې شو په انډیا کې دی. په فوج یې هم همیشه فوجي انداز کې شو چې جګړه ته تیاری او هغه انداز کې پاکستان
چارو لپوه ڈاکٹر اعجاز خټک سره مو زمنګ د همکار بشیر ګواخ مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر جنسای یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکې کړي چې تر مخه په یاد قبالي سیمه کې خای د جنکو او هلکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي. د سیمې مشران وایي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په څیر جنگ ځپلې سیمه کې ړنګ کړل شوي سکولونه بیا آباد کړي د بچ پاتو هغو بندولو پسې راغستې ده. له پېښور شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پېښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړ شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه
تعلیمی ادارو په حواله سره نیشنلایزیشن په نوم باندې یو پالیسی مرتب شوی دو هغه د امپلیمنټیشن کوشش کوي چې د 70 پورې سټوډنټس کومو ادارو کې وي نو دا ادارې په خپل زوی وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي ټیچر سټاف چې دا به متعلقه بل ادارې له ترانسفر کیږي تمام سیاسي ګوندونو سماجي عناصر غونډ شوی دي چې لهدازه دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی لهدازه تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپږ کالو راسه د خیبر ایجنسی زیاتره برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ړنګ شوي دي او خلک د بیکوره ژوند کوي نو سرنګ به په دغه سکولونو کې ماشومان لاړ شي او سرنګ به د دوی شمیره سیوا شي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کوڼم دي د صرف ایسی لپاره کمره کې نوست وي نور یې هیڅ نه دي لیدلي چې شپې کوله د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروت دي جلوزو کې څوک پروت دي څوک په پېښور کې پروت دي په خیمو کې پروت دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کوله کې نو تو هغه تعداد به کم زه پوره کیږي خو موږ ته دا چې کله تعلق کولو کې کبیا د تعداد کم او بیا یې ټیک ته ختم کړو چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې په نن وخت کې په بوډا کې چې څومره سکولونه دي ټول د بندې دو او د ختمې دو حق دور دي
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکونکو حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم به نور هم اغیزمن شي
یاره تعلیم خو به دومره وروسته د سر نور مرشي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په سترون ټونه باندې زو تاثیر په زیول شو ټیچر برادری په هغه باندې زو تاثیر غورځي خاص کر به د زنانه او چې کوم سکولونه یا ماشومان جنګي په باندې زو تاثیر غورځي دا چې 3 کیلومتر کې به اوسو جنې څنګه شي په دې حالاتو کې
ولی هم پدې لکم چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو دا چوټه لوځي چا سره هم خبر اترې ونه شوې بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز لې د خبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدی نم چې کله پختل هغه مشال لیډو ته ویل چې دې لړکه بدوی سبال د فاټا سیکریټ چارواکو سره او دا غیرستو مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچت کړې
موږ خپل ولم هغه د خپل خبر هم رسولې د خپل د پارټي د بیسنم رسولې د هم داسې ملګرتونو مر سره موږ جریده د خبره باندې به غوښمن کنوینس کوو ته موږ رولینګ پارټي هغه موږ په خپل زموږ کوم پټه صدر دی هغه سره موږ خبره کړې ده
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپې ته د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمل توګه ړنګ شوي دي او باقي په جزوی توګه خراب دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان الیکشن ٹریبیونل د پنجاب د لاهور خار په یو حلقه کې د 2013 کال عام انتخابات چې د پاکستان قومي اسمبلی اوسنی سپیکر سردار ایاز صادق ګټلی وو لغو اعلان کړی او هلته د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی بلخوا سردار ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ٹریبیونل پریکړه منی خدا چې ځینې اعتراضات پر لري نو په سپریم کورټ کې به چیلنج کی له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان 122 او پی پی 124 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي نو د حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي د فیصله وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا وا چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیزابطګو هغوی ذمہوار نه دي مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروسته سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدې شي او کنه نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څوره چې د دغه حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن تنظیم وګرځول شو نو د کاندیدیټ سره دا فلحال منسوخ شو زمونگا موجودہ دا چکم سپیکر صاحب دے دغی فیصلی تربخا خدا مزید سپیکر نشی پاتی کے دے دا یو آپشن دا غصہ رستا چی آغا دا سپریم کورٹ لمن تزان واچی او التنا دا سی سستی آدھو واخلی چی پاغی باندی دا الیکشن ٹریبیونل دا فیصلی او زندہ ولی نو پا دا سی حالت کی بیا دا دا غزور کینڈیڈیٹ چرپا بیا فلحال برقرار ہوئی
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وی چی امکان لری چی سردار ایاز صادق تا د سپریم کورټ لخوا ستې ملاو شي خود الیکشن ټریبیونل فیصله نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه قسم فیصله راشي او چا خلاف نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډیر کمزوري دي نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي نه د مواد قبول کړي او نه دا وایي چې بس فیصله لپاره لا اوس اخلاقي تور باندې دا جواز نه جوړیږي چې په دې چوکۍ کې نه سیاسي مشران چې دي کیا خو هغه عمره اخلاقي ضرورت نشته دی یا هغه قسم سیاسي او جمهوري اخلاق نه لري چې هغه په نتیجه کې هغه داسې خدمت کوي.
د یادونې ده چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړې وه. خو د ټاکنو وروستو عمران خان په الیکشن ټربیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر کړو چې پکې یې دریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلی چې د هغه صوبې په بلدیتي انتخاباتو کې بریالي شوي کاندیدان به د روانې میاشت پر 9 د خپلو څوکیو څوګن پورته کوي. همداراز ویل شوي چې د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو ناظمان او نایب ناظمان به د اګست پر 1.5 ټاکل کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن بیان وایي په دغه لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریڈو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 1.5 اگست د حوض دننه د ضلعي، تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم 1.5 تاریخ چې کوم ورکړې ده یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 1.5 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ولیج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د حوض کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب.
سہیل خان زیادہ کلا چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل ټول تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقہ ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. پاملدا چې په 1.5 مئی په ټولو خیبر پختونخوا کې سباندې 12000 سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتو سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون سپانه یو رپورت وایي د اسلام آباد له کچا بادا څخه په زور وستل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. تفصیل منور شاه ورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دې رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د ده کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وې چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وې. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله اکسپرس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره FDMAY په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل، خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دې دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د FDMA یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولي هم دي.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مغه کې ما ډې کنده تا پور ځان داسې ځان ګول ما د ماشومه بچ بچ په ډیره شون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس څه کار کوي کابل د تفیه د چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نږدي. دا خبره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یک شنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1,500 سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د وویل افغانستان د جنگ پلوي نه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد له ورانکارۍ لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به یې پر ضد عمل ته زړه خنه کی. تفصیل خان محمد سین پر رپورٹ کی.
په کابل او نور ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په وګدو کې د پاکستان د پوز سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې وای چې دا حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
چند روز پیشتر تماما رهبری
سور از مخ کی ساسی ده دفاعی ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبای په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسو د خپل حکومت او مقابل لور امنیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونه وشتل کېږي، دا اعلان و چې لمړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واوري.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبره د یک شنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1,499 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1,400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلی چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریکه کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که موږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړی. بله وګورو چې موږ څه نه واخیستي چې دښمن زموږ دومره غاور ده چې زموږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی د اسرار العالم مومن لند خبرونه اورو.
امریکه د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړي. د امریکا د بنوچر وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگتن پاکستان او هندوستان تشویق کوي چې دغه خبرې بیا شروع کړي. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوي ډیلي کې کېدي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر یا صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو حکم کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په ویناګانو کې وویل حکومت لره پکار دی چې د ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په موسا کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1 وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې. د برتانیا د بنوچارو وزیر نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست. برتانیا څلور کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړ چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړو او بند یې کړو. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر 4 ورځنیو هلو ځلو او شخړې وروسته د بلکان له لارې اروپا ته دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مرکزیانو نن ماسپخین هم هغه خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، سو هغه کړکېچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوی او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي.
لن خبرونه مولا اسرار العالم مومن دا واوریدل. له اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختی او د دې لپاره د اول نشرتونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي. اداریه وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکېچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندوستان چې کوم رویه خپله کړې ده د سره به مسلې نورې هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی یرول. نو نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو لا د هندوستان د رویې جاج اغستل پکار دي او دې لړکی دوی له پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروستو په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان، ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د وتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولې شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال وسپانې د پاکستان او هند او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس بیا د پاکستان او افغانستان پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې له ملیه امیر زاده اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانډه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. رسپانډه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. رسپانه دی کی دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودی د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کې خودلو چې داسې نخکاری اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. رسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګري ښکار دی. رسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر وسپانې په خبره پاکستان راتلونکي میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه ویستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې دا حقایق څرګند دي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوی دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګري او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کیدای شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس یې کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځن وروسته بیا پرانیست. څلور کاله مخکې ایراني مظاهره چارو د سفارت پر ودانۍ یرغل ورول او دغه سفارت یې تړلو ته اړ ایست. د سفارت بیا پرانستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو له ایران سره یې د هیواد اړیکې چې سوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سي. هاموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج دافیرانو په کچه فعالیت ولري خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، برتانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماتان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داس حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشت یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لرې کېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې ولیکنه وایي په پاکستان کې فعالې نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې د هغې هېواد حکومت به د سیو د چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل انیسې اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندول وروسته په دغه هواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پرسید په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکی کارکوونکو ته په 1500 روسو کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډېر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي دا مهال د مرستندویه ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویه ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% زیاته آبادی د غربت د کرخې نه لاندې ژوند کوي او د دې لپاره د این جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنا دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډېره زیاته موده کې رسیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول، وویل که چېرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونه او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شته ناخوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤول مدیر روان نورزي مشال راډیو ته وویل همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، افغانستان، هند او پاکستان له دې بې ثباتۍ زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرره کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینې، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل،
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینی همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیریږي چې په افغانستان کې امن راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نور کلونو، یعنی 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده ووځي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې پر دې ټینګار شوی چې د کډوالو تګ به د هغوی هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي، په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات په هغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ژوند اغېز کوي. له کابله یوسف خان زدران رپورټ لري.
په کابل کې د افغان حکومت، پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسېده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاستازو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یې وویل،
در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مجموعی افغانهای فاقد مدرک،
بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دي، ټاکل شوی د اوسېدو نیټه یې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنه شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي، د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغېز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو کوربه وو. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د خیبر پختونخوا د بنو په پریس کلب کې یو غیر سرکاري تنظیم د شمالي وزیرستان او همدارات د پاکستان د نیمه قبایلي سیمو د میرمنو او ماشومانو د صحي ستونزو د هغو د حل پر لارو چارو د غور لپاره پرون یوه غونډه وکړه چې پکې د قبایلي مشرانو، دیني عالمانو او ډاکټرانو ترڅنګ له شمالي وزیرستانه بې کورکل شو خلکو هم ګډون وکړ. عمر دراز وزیر رپورٹ راکوی.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سروسز پروگرام دا دولت ممرستا پا نیم قبائلی سیمو در یونین کونسلو که پا صحت مرکزونو که مرمنو او ماشومانو لا صحی سهولتو نور کوی چه پا که دوایان خوراکی توکی ماشوم پیدایش دا مرمنو او ماشومانو یوشمیر ناروغی لرکولو که دوی تا خدمات ور کوی او مرمنو او ماشومانو تا دا یوشمیر ناروغی تیکی لگوی. سوشل سروسز پروگرام مشر شفیق و رحمان مشال تا وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک مرمنو او ماشومانو تا د صحت په حواله دغه پروگرام دی.
یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. دې وخت درې هیلت فیسیلیټیز دي چرته به مونږ 24 ای ماک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بېکوره شوي خلک دی دې ته د افاربنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړې د هغې دپاره زرک کې پیربخیل بیسک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی.
دغه غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل مختلف و ناروغی لپاره سمره هم چه واکسین دی دیکی هیس سمنا نیشتا او خلکو لپکار دی چه ورنا گتا پور تکڑی.
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دی چه صحت دا دیو کامل انسان دی پورا ضروریات نا دو زکه چه بغیر دی صحت نا انسان پو معاشره شه هیس کسم خدمات نشی کولا. نره دغی وجنا دی نر و دی شزی نا دی وڑو دی ستر نا دا اپیل لا چه پا صحت بنده دا خصوصی توجه ورکو کیم چه ویکسین دید پدا شهی سکیسم مزیر صحت شایی نشتا او نه حروم شایی نشتا پشه.
نانیم قبایلی سیم اوسیدون که گل نایم وایی کلی که دوی دا دغا پروگرام نا دیرا استفاده کوی.
پا مونگ کلی دا زنانا ورزی دغتا ویکسین ورکوی لوگان ورکوی او بل دا وڑا بچان دی دغتا ویکسین او دا ویکان او دا تکا دوری دا ورکوی مونگ دیر خوشحال آیو پا دی بانده چه دغا که دا غریب او دا امیری چه فرق نشتا مونگ دا وایو چه نور دا سی ویکسین ستار شید دا غریب خالد مونگ لکا دیر غریب آلا.
دا پروگرام مشرانو پر دی زور ورکړو چې د مرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مومند جسای د ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمېر هسپتالونه په بیلابیلو وختونو کې ړنګ کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي هغه روغتونونه چې بچ پاتې دي ډاکټران پکې کار ته زړه نښه کوي او همداراز دوایانې او نورې ضروري اسانتیاوې دوی ته نه ورکول کېږي. چارواکي بیا وایي چې د ساپو سیمې د اوسیدونکو دغو روغتیایي ستونزو حلولو ته یې تدابیر نیولي دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د برمهمون د جنس د ساپو تحصیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته دې ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګولی شي. د ساګي سیمې اوسیدونکي سیال جان وایي
دا ټول چې کوم د غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالوي هلته هسپتال جوړ لی او هلته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري هسپتال یې لکه نلاندې پاوې کې ارمي والا دي. سرکاري هسپتال په عموما جنسه کې شته دی. یو دانه کو جوړ هغه وران شوي دي او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی هغې کې
دغه سیمې یو بل تن اوسیدونکي فردوس خان وایي چې هغوی ته د صحت د بنیادي سهولتونو د نشوالي له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. څو وارې د حکومتي چارواکو نه د دغه سهولتونو غوښتنې کړي هم دي خو لا یې هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم هسپتالونه دي هوران دي دغه یو بیچو د په دې لګړو کې هغې کې به د ضرورت سامان نه وي. دغه فایده هغه ډاکټرانو چې ته کړې ده څوک چې میټرک پاس دي دلته هغې خپلو کلینیکونه ګلاو کړي دي یو قسم له د انسانیت د خدمت نه هغې بزنس صاف کړی دی.
ودود ساپی وای چې په سیمه کې کوم دواخانه هم دي نو دوایانې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
اعلی چارواکو ته او څنګه دی هغه تمن څو واري اپیلونه کړي چې دوی د دې هسپتالونو د جوړولو باور دي خدي باندې وکي او د دې ځای خلکو چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا د حل کړي. د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نه دی راکړی شوی.
بیا مې د محمود جنسي د غلنه هډ کوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان ته دغه ولس ستونزې وړاندې
بالکل ذی خبر ٹک ٹاک دے کے زمین علاقہ دا لکڑو ہسپتال شو محمد گٹ ہسپتال شو زمین دے تا ویزو سائٹ تلڑ شو دا فرسا گے شو نو دے کی تک ہسپتال نو رنچی وغا من سفارہ بالکل نیو تو کری دی
نو آیا دا محمود جن سے تے صحت محکمہ دا ناقصہ دوائیں نو خرچون کو بزد گام اخلی او یا نہ ڈاکٹر ریاض وای
کوم ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی تے کوم ستا من گوی اغا پفٹا کی اپلیکیبل نہ دا کوم سر پفٹا کی ڈرگ انسپکٹر نشتا مون سر دا خلق پ سیکریٹریٹ لیول دی
د ساپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکي د محمود ایجنسۍ روغتونونو په ځای د ناوګۍ باجوړ روغتونونو ته ورځي خو وایي چې حکومت ته باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
پننگرہار ولایت کے دونیم ملین ڈالر پر لگخت محصلین لپار دا ہاسٹل یا لیلیے ودانہ جوڑا شوی او پرانستے ہم شوی دا ویل شوی چرہ دا ہاسٹل سخبا دول سو طالب علمان گٹ اپورتا کی پدغلا تفصیل دا باز محمد عابد پر اپورٹ کی
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو لسو میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې په کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوي چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوي.
نامدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشد.
د ننګرهار پوهنتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدلو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته هم ویلي، والي صاحب ته هم ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته هم ویلي دي. انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلیې د ودانۍ د چارو یو تن څارونکی دی وایي د لیلیې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او وی چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسبه دي هغه موږ دلته استفاده کړی. کوالټی په لحاظ باندې انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقم ورکړی چې په دې کې څوک فسادو کی یا مون خدای نه خواسته خپل پکې ملاوس شي.
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوی سلور پوړي زودانی په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونی دي چې شپږ نوی پکې د خوب لپاره، لس خونی پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونی د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو در باندې خبرونه د پای شیبو ترغلی وو د اسرار العالم مومن نه لن خبرون اورو.
امریکه د هند او پاکستان ترمنځ مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بلوچستان وزارت ویان جان کربی نن ویلي دی واشنگتن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دا خبرې بیا پیل کړي. ټاکل شوی چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوي ډیلی کې کیږي، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخه شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې د ترهګرۍ سره په تړلو مسلو وي. او تازه خبر دی، د پاکستانی پوځ د امریکو ادارې ایس پی آر یوه چارواکي مشرل ته ویلي دي چې نن د اتوار پر ورځ د افغانستان له خاورې وسلوالو د خبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټه راکټې داغلي دي چې په نتیجه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور جوبل شوي دي. لا هم د افغانستان لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلي وو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمېره له اویاو کموي. د برتانیا د بنو چارو وزیر فلپ هامون نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیسته. په سلګونو کډوال نن له کوم خنډ پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکاره کېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ هلو ځلو او شخړې وروسته د بالکان له لارې اروپا ته د کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مرکچیانو نن ماسپخین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه. سو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو ډزو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر ګواښونو وروسته ولاړ شوې او دواړه کوریاګانې یې جګړې ته سره نږدې کړي دي.
د خبرونو ولدي لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسي دي تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا اسرار علم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ د الله پامان.